د ماسپښین دولس بجې شوې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې خبرونه لرو البته تر خبرونو وروسته به واوري چې نړۍ وستر سناتي هیوادونو له افغانستان سره د ملاتړ او له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د افغان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجی سید رحمان چودنو شو خو نوموړی ترې روغ ووت او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر نن د جاپان د هیروشیما ښار له هغې سیمې کتنه وکړي چې د نړۍ لومړنۍ اټومي حمله پرې شوې ده د خبرونو تفصیل د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي د امریکا کاناډا برتانیا ایټالیا جرمني فرانسې او جاپان مشرانو نن په جاپان کې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل موږ په افغانستان کې سولې او ثبات ته د ګواښ په اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو قوي ملاتړ کوو د پنځمې پر ورځ امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي او تمه نه لري چې افغان طالبان به په نږدې راتلونکو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي نوموړي پرون تبصره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ له خبریالانو سره د خبرو په مهال وکړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجی سید رحمان چودنو شو خو نوموړی ترې روغ ووت د ننګرهار ولایت ویانا ته ولا خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې چودنه جلال آباد خر د درې مناهې په سیمه کې په وې رکشا کې د ځای پر ځای شو چودونکو موادو په واسطه شوې ده نوموړی وایي چې د کوټ ولسوال له سیمې څخه د تېرېدو په مهال کې و چې چودنه پرې وشوه دی وایي په چودنه کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوایي د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهي له بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټانکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړې دي د ګمرک سرپرست اجیر خان ظهیر وایي دغو وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل
پنځه اشاره دی موټر دا خوشی کړو یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومیږي او ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب زکریا نومیده خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم بشپړ ټوله سمیع الله سمیم کې جواب کوي چې ادارې ته ځي به د خپل نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې هغه اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کم کوم ارګانونو نمایندګي متاسفانه دا کار یو نه کړ ډېر په سرعت سره راغله د لس دقو پنځلس دقو لپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړه او
خود فراه استاذ سمیع الله سمیم وای دوی له ګمرک څخه د څارن لپاره ورغلی خو کوم موټر وی اټانکرې نه دی خوشی کړي نو موړی تور پورې کړ چې د فراه په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په غور کې د روغتي امکاناتو د کموالي له عمله اندېښنه څرګنده کړه د دې کمیشن د سیمیز دفتر مسؤلانو پرون خبري اعلان وکړ چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې دوا په اسانۍ نه پیدا کیږي د غور دولتي شورا یو غړي رمضان اچان د افغانستان پر امر روغتي وزارت نیوکه وکړه چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی خاغلی اچان د وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې د سولېزو مظاهرو خبرداري ورکړ د ازادي رادیو خبريال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په غور کې له تیرو دو میاشتو راهیسې په ډیرو درملتونونو کې دوا نه پیدا کیږي تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د جاپان د هیروشیما ښار له هغې سیمې کتنه وکړي چې د نړۍ لومړنۍ اټومي حمله پرې شوې وه باراک اوباما به دغلته له یو شمېر هغو کسانو سره وګوري چې له دې اټومي بریت ژوندي پاتې شوي دي باراک اوباما د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي د امریکا ولسمشر ویلي له هیروشیما څخه د کتنې هدف د دوهمې نړیوالې جګړې ټولو قربانیانو ته درناوی وړاندې کول دي خو نوموړي دا رد کړه چې ګواکې دی به پر جاپان د امریکا د دې اټومي بریډ له امله بخنه وغواړي د 1945 میلادي کال د اگست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې B-29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه درون اټوم بم وغورځو چې په یوه شبه کې شاوخوا 80,000 کسان وشل. درې ورځې وروسته امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې دې بمباریو دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاره هواره کړه. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته وویل چې د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي ځکه د ده په وینا دا جګړه پراخې هڅې غواړي. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالف رایې ورکړې او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې د مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره په بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړه چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو کې خوابده شوې ده. او د امریکا د ولسمشری د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1,230 ګوندي استازو رایې پوره کړي چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافي ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې د ډونالد ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو ژمنه وکړه چې د افغانستان د حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. دغه هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې نن څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت چې له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکوي او اصلاحات یې پیل کړي دي دوی هم ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسې او جاپان مشرانو نن د خپلې غونډې په پای کې دا خبر هم وکړه چې دوی هغو ګواښونو ته اندېښنه لري چې د افغانستان سوله او ثبات تهدیدوي. د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو وویل چې دوی د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې دروان بهیر ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په جاپان کې د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ ویلي وو چې وسلوال طالبان شایي له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای خپل هدف ته د رسیدو لپاره جګړه غوړه کړي. اوباما ویلي وو چې وسلوال طالبان شایي له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای خپل هدف ته د رسیدو لپاره جګړه غوړه کړي. د چهارشنبې پورس طالبانو حبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه وټاکه او دا خبره تایید کړه چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پورس وژل شوی دی. د طالبانو نوي مشر تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د سولې په خبرو کې له افغانستان سره دوام ورکړي د سولې خبرو ته او که به دوام ورنکړي. البته د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. د افغانستان حکومت وای د هغو وسلوالو مخالفانو ډلو لپاره د سولې ور خلاص دی چې له حکومت سره مذاکرې او سوله غواړي. د افغانستان لپاره روان کال دوه مهمې غونډې دي. یوه د جولای په لومړیو کې د پولنډ په مرکز وارسا کې ده چې پکې د ناټو د غړو هیوادو مشران برخه اخلي او تمه ده چې په دې غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 میلادي کال تر پای پورې د مرستو ژمنه وشي. د اکتوبر په میاشت کې بیا په بروکسل کې د نړۍ د نږدې اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي په یوه غونډه کې برخه اخلي. د بروکسل په غونډه کې د افغانستان لپاره چې ډیره مهمه غونډه ده شای نړیوال د اوږدې مودې په مخه له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. البته نړیوال له افغان حکومت د اداري فساد په برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام او بخشی از د ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د مینې د اکاډمي په باره کې له ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه اورئ.
نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوښ کار کوم.
ډاکټر منصور مجاب د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي هغه پرسته د 4 بجو تر 12 بجو د شپو پورې هیڅ نه وه، اقتصادي اجتماعي فرهنګي تحصیلي فعالیت نه کوي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د مشاعرې رپورټ.
پسی ور چغه کړه غرغخته اخلم په سر د سر منخته.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه م اوریدلی سئ. په سر کې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
تیره چهارشنبه په ملي ګالري کې د پیغلې پریسا خاموش د انځورونو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې پریسا خاموش 8 تابلوګانې چې په روغني رنګ او پنسل انځور شوې وې نندارې ته ایښې وې. پریسا خاموش د پرانیستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې ډیری آثارو کې د هیواد د ښکلي طبیعت انځور کړی او د سولې او ملي پیوستون پیغامونه لري. افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځان ورسته د تیر 4 شمې پورس بیا فعالیت پیل کړ. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د موسیقي پر ارزښت خبرې وکړې. وی ویل ویاړم چې له 28 کلن ځان څخه وروسته دا د نن بیا د موسیقي د ارکستر خاوندان شو او له دې وروسته کولای شو چې د حماسې، هیوادنیو او د ملي فرهنګونو موسیقي په افغان ملي ارکستر کې ثبت کړو. نوی ارکستر د استاد فقیر محمد فقیری په مشرۍ د هیواد د 24 تنو بریالیو او تکړه سازغږونکو په همکارۍ په کار پیل وکړ او د غونډې په وروستۍ برخه کې څو نغمې وغږولې. په دې اړه په روانه خپرونه کې بشپړ ریپورټ اوریدلی شئ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په 4مه په هنرستان ریاست کې د هنري آثارو نندارتون پرانیست. د بختر آژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په هنرستان ریاست کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هنر او هنرمند د ارزښت په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د هنرونو برخې لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه ده کړې. د په هیواد کې د هنر او هنرمندانو د لارې پر سر یو لړ پرتې ستونزې او خنډونه بیان کړل او دغې برخې ته یې پاملرنه یو ضروري کار وباله. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د دغې ادارې د فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او ویې ویل نن 50 تنه نجونې او ځوانان دغه مرکز د انځورګرۍ، خطاطۍ، میناتورۍ، خیاطۍ له څانګو څخه فارغېږي. د دې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر او یو شمېر مسؤلینو پر فارغانو تصدیق لیکونه وویشل.
افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځنډ وروسته د تیرې 4 شنبه په ورځ بیا فعالیت پیل کړ. نوی ارکستر به د استاد فقیر محمد فقیری تر مشرۍ لاندې کار کوي چې اوس شاوخوا 24 تنه سازغږونکي لري. نورال زموږ همکار خان محمد سین را کوي.
د افغانستان د محلي موسیقي غږونکو دي چې د هواد د اصلي موسیقي مختلف آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هواد د موسیقي اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مون خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو.
موسیقی
افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږوونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی وایي زموږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. دې ارکستر کې د اصیلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږوونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادانۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر وو ویل چې د دې ارکستر هیوادانۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی و ماهنی
په بل تاسو تر ډیره ځای ملی او هوادنی هنګونه اوروي. دا هنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږوونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
سترګو کې شګي د ځوان شاعر شانواز باقر لمړنۍ شعري ټولګه ده چې سږ کال چاپ شوه. د کاغلی باقر شاعري له رنګینیو نویو جلوو او نوښتونو مالا مال ده. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د آواز سترګو کې شګي کتاب مخکتنه کړي. شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، پام ورته راړوم.
ختیز ادبی بهیر د نوښتګر شاعر شاهنواز باقر په لومړی چاپ شوی شعری ټولګي د هوا سترګو کې شګې د مخکتنی غونډه وکړه. دغه غونډه د تیر جمعې ورځې په مازیګر د جلال آباد د خروالی په تالار کې واچ د ختیز سیمې لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. شاعر او لیکوال ایمل مړوند وویل دی له پخوانه د باقر شاعري تعقیبوي او ځانګړي مینه ورسره لري. دی وایي که څوک وغواړي په شعر کې نوي ترکیبونه او نوي انځورونه وګوري نو د باقر شاعري دې مطالعه کړي.
باقر صاحب د اوسنی دور په اوسنیو ځوانانو کې واقعا بی جوړی شاعری کوي، ښه شاعری کوي، نوي لفظونه، نوي تصویرونه. د ریسار صاحب یوه لیکنه یو وخت مالوستې وه چې هغه کې په تصویرو باندې غږېدلې وه، بختیار صاحب ورسره مرکه کړې وه. استاد دلته ناست دی، تصویر ډېره مهمه مسله ده. د باقر په شاعری کې تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي هغه تصویرونه دي، نوي لفظونه دي، کلمات دي. باقر چا داسې تو کړی په پرکار کې یم، ډېرې داسې بیلګې دي.
لیکوال او کرکتونکي انجینر سنامیر زهیر وویل که کلاسیک او معاصر شاعری په غور وکتل شي نو د الفاظو ترکیبونو کې توپیر نشته. هماغه پخوانی اصطلاحات اوسنی شاعران هم کاروي. دی وایي که د معاصر شاعری بیلګه ورکول کیږي نو د باقر شاعری ښه مثال دی، ځکه د ده په شاعری کې هر څه نوي دي.
خپل د باقر صاحب شاعری واقعا چې نوي ډېر څه شته، کامل نوي. نو ما ورته چې اوس تاسو د یو معاصر شعر بعضې شعرونه موږ همداسې دي که دغه نوم ته نه لرې کړې او بیا چا ته وړاندې کړې چې دا معاصر شعر دی که دا کلاسیک شعر دی، ولاکه درته څوک ته هغه وکړه چې دا کلاسیک، ځکه چې سلسله یوه ده. مګر د باقر په شعر کې ډېر څه نوي دي، تصویرونه نوي دي، کلمات نوي دي. کور کې د دیوال سره خبرې کا، د پردې سره خبرې کا، د سات د ستنې سره خبرې کا، د کور نه چې وځي د کور د دروازې او اسمان او دخت او کاڼي سره خبرې کا. دا ډېر څه نوي دي او په ساده ژبه، په کلیوالي ژبه.
یو شمېر نورو شاعرانو بیا د باخر په شاعري مقالې ولوستي او په ځینو برخو کې ورته لارښوونې وکړې. شاعر شاهنواز باخر د ختیځ ادبي بهیر له ملګرو مننه وکړه چې دغه غونډه جوړه کړې وه او ژمنه یې وکړه چې کومې نیمګړتیاوې لري هغې ته به په راتلونکي کې پام کوي.
څومره ملګرو چې دلته مقالې واورولې خبرې وکړې په ما کې یو کار دی چې شاید ډېرو ملګرو دغه په ما کې محسوس کړي چې ما ته چې کوم ملګری په شعر کې خامی وښایي هغه ملګری تر ټولو ماته ګران دی. دا کومې خبرې تا زما په شعر کې محسوس کړي کړې دي. انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه خبرې بیا ونه کړم.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د باخر په شاعرۍ کې نوي رنګونه، نوي تصویرونه، لوړ خیالونه او نادره تشبیه د هغه د شاعرۍ ځانګړنې یادې کړې. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یو شمېر ترنم ویونکو د باخر شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کندوز کې تر ریدي ګل مشاعرې وروسته پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د کندوز او شاوخوا ولایتونو د شاعرانو په ګډون دوهمه لویه مشاعره ترسره کړه. نورال زموږ همکار حدیث پردیس راکوي و به ورو چې دوی شیبې څنګه شیر کړي دي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنه هر کال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت کې کلنۍ مشاعره او میله جوړوي. د شمال په نامه سګنۍ مشاعره او میله په داسې حال کې په کندوز کې جوړه شوه چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه، خو له دې سره سره بیا هم د شمال فرهنګ پالو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په دغه دودیزه مشاعره کې برخه اخیستې وه. راځئ د دوی د شاعرانه بنډار کې به برخه واخلو او د زړونو احوال به یې واورو.
درند استاد عرفات پردیس صاحب وایي ما خو تل په مینه خپل استازی در لیږلی و، ما خو تل په مینه خپل استازی در لیږلی و، تا یې د حسد غشي په سر راورولی و. بس کړه نور د تورو بردوشه ته قتال مه کوه او راسه په ښکاره مې خپلې وینې در بخښلې دي. د غونډې په دې برخه کې احسان الله درویش ته ته بل نور کوم چې راشي او خپل غزل سره شریک کړي.
سر کې سوٹپیزی وی پسی ور چغ کڑ غر غختا اخلم پسر د سر منختا او سربنی ما تشت نشی خختا دا برا پریوزی لارزختا و تاریخ لمنگ غاڑی بیاد ننگ بابونا. رازم غزلتا وی ز د خانان بندگی نربا نخلاسی کم، لدی کافر زندگی نربا نخلاسی کم. واگے دژوان می در نغوت غوالم پلاس ته مرگی، لدی بدنامی سرټټی نربا نخلاسی کم. زهر می ستونی کی د ګړې نخوګې نکړه جوړ، د سوال مننت هرې مړی نربا نخلاسی کم. ماتر ګوخه د خپل احساس کشتی کی کینه و نه خپل ټولنی اربکې نربا نخلاسی کم. مننا چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویره، چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویره، زکه زړې بت پرستۍ نه ربا نخلاصې کوم. لکه پرکار چې واړه ټکی نه طواف کړي ژوند کړي، زه هم له دې وړې نړۍ نه ربا نخلاصې کوم. او د شهادت مینه درویش بل پکړم دعا، چې ته مرګي له مردکۍ نه ربا نخلاصې کوم. توجه نه مړ
د غونډې په دې برخه کې حمیدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او غونډه په خپل خواږه ترنم باندې خپل
چا تم کوا آشنا د زړه خبرې جوړ زمان
وای پزړ سپین رنگ نتورې جنکی او دا وی سومره پزړ ګوري جنکی حلکان په یو سترګک په ځان مین کړی او مړه سومره دي سرزورې جنکی عاشقې په رواني مرض اخته کړم خوب کې غږ کړم مورې مورې جنکی د غونډې په دې برخه کې مطیع الله عادل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل غزل له موږ سره شریک کړي. رنگ می د غم چپیړو تاسو نس پخوا وړې دی طبیب ته هسې ارقان ته ګوته چلی نیسي د زړه د رنځ علاج کېدی په طبیبانو نه شي د زمانې طبیب لقمان ته ګوته چلی نیسي ستا هر یو ناز د دنیا له نازه پریوستم دا څوم ځل چې د زهر کړم ګنډېر د کړم ما د ښایست رنګونه در کړه ما شاعر کړې خو محمود نه کړم غزل د کړم شعر د کړم وای ما ته یو داسې دنیا وښایې چې زه به کې لږ د سکون سا واخلم وران شوی کور مې پکې د سره جوړ کړم دا ورک بچي مې غې کې بیا واخلم زه خو پیدا هم په جنګینو کې شوم زما د ژوند هر لمحه جنگ دی چېرته چې زما افغان ولس اوسېږي په هغه لار هغه کوڅه جنگ دی زه چې د خپل غمجن بچي وینم په ما سر وګرځي غورځېږم زه د ډېره درده په زور چوک کړم بیا ټوله شپه خوب کې وېرېږم زه خو یو شان او دبدبه لرم زه خو یو شان او دبدبه لرم زما په غېږ کې اتلان پراته دي خو تا بچي مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي ډېر د مشاعري په دې برخه کې نورالله رحماني صاحب په یو بیت باندې راغواړم چې راشي او ملګرو ته خپل شعر واوروي. وای شیخه شیخه یوازې هلکان هم ملامت نه دي او شته جنکۍ چې پټې پټې دروازو کې ګوري. نورالله رحماني صاحب
شیل هم می رانیش دین شیرا توای یو څوک راسی لاس نیولای رانا بیاي او په یو شی بکه زای ته بیر تراشی او رحماني چې په دې کې رمي بیاي وای لدی غره نمازګر کلی تراشی سم ویت للای جادوګر کلی تراشی د خارونو رناګانو مېس کې ګرځي زړې تنگ شي په چکر کلی تراشی چیزړوی په خواګ جانان بیللې په یو چل او په هنر کلی تراشی او ستا جانان په انتظار کې شپې سبا کړې وای کله بدل بر کلی تراشی وای چیزړوی په لړزا په هر قدم کې څوک بچنګا په سفر کلی تراشی او اخیری بیت داسې دا وای نه چې ګور رحماني پتا مئن شي سحر جګ شي او بلمر کلی تراشی
ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړي او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډیر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه روش دی، شرایط دی، د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو، بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. هم په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه پاریخ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوي دي، بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک له لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د ټمبلۍ په حق له چې څنګه موږ ټمبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، اخیر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوي دي چې څه د یوشتم قرن معیارونه اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازۍ یا ذهن جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټول شوي دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ماده سویلې چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یوه موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 د ژوند کولو مهارتونه دي، څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان دغې سره ډېر په بې باکۍ باندې برخورد کوي، چې هغه څلور سرپژوی دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، دی برق سرپجوی، دی وقت سرپجوی، دی اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب ډیر کتابونه مولي کلی دی په دې هله چې د کتاب ټول منوالو ته ورسیږي. اوریدونکو ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، له څه منابعونو مو استفاده کړې ده، او څنګه زو چې تاسو بل اخر دې ته ارشو چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوک کتاب ولیکي.
دا خو زه چې کله د طب په هنځي په څلورم سیم کې وم، مادهغو موضوعات ته مخه کړې ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافقه وو یا به ولمرګان وو یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتاز دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکله. ولمرګان هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه بې وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، پارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغې، د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په هکله کې کتابونه لرم او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنې کوي چې په دې بخش کې هېڅ داسې کوم کتاب موجودیت نه درلودو. ما وایو چې دغه فرصتونه د افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړمه تر څو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که د دغو خپلو څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دي او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېرې مؤثرې جملې راته ووایه، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول دا چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دي خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موګي چې چالانې وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موګي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، او دا د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل دې ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر دولس بجو د شپو پورې هیڅ نه و، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې څنګه مدیریت کی. بل دغه جملې دي مثلا چې درې شان په درې شان نور شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرح باندې ساتل کیږي. نو په دې کتابونو کې دا درې واړه موجود دي. بل که څوک په روش او طریقه باندې مطالعه وکي، 15 شپږ پایدې لري. پایدې زیات دي، خو د وخت له کمښت زه لنډه کوم. که څوک په روش او شرایط مطالعه وکړي، په لږ وخت کې به ډیره مطالعه کوي. حافظې ته زر سپارل کیږي، په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، او یادګیری چې ده زر صورت مومي. بل ده چې لذت بخش او خوندوره وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د روش او یا هم د یوې طریقې او تګلارې له مخې وي. دا یو بیل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، وروسته به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کمه. دې برخه ته هم تاسو کار کړی؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعه په اهمیت باندې پوه شي، او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعه بحث ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او که هر کس چې مطالعه کوي هغه نه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي تر څو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکړم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کاروبار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په حق باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړی یا نور په دې تورته کتابونه دي، هغه باید مطالعه کړي، یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي د هغه د دپ لپاره مختمو په غي بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب کتابونه مو ډیر مفید دي په دې اله چې ځوانان مطالعه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، دا راته وایي چې دغه کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لري؟ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ یو کنه.
د کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي، په دې کې د دې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي، او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تاته مې وښودلې دا چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي، ما 15 نفره پیدا کړي په دکاندارانو باندې دا ورکه ویشي یا د پانتونو په مخ باندې ویشي. د دې ترڅنګ هر کانفرنس چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یو ښه تجربه کته ویم د وخت با کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل، د حاجیانو دپاره مې یو هغه ته قناعت ورکړو. تاسو چې کله بیرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ، د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ، هم به
یعنی دا یو نوښت دی چې تاسو کړی چې د حاجیان نه استفاده کړی چې حاجیان خلکو ته د نورو تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کړي. همدغه سي نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفه ورکوو هغه سي یعنی به ارزښت تحفه خو به نه ورته وایم، خو یعنی ارزښت په دې دی چې هغه څه تغییر نشي راوستلی.
یعنی د کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نورو تحفو ته. ډاکټر صاحب د بحث د پای شیبو کې غواړم تاسو یو پیغام واخلم. اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري، د شپې لخوا تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي، یعنی مطالعه ډیره نه کیږي. دغه ځوانانو ته څه پیغام لري؟ څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نشي؟
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي، په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته ځي. او بل پاغې کې مطالعه قیمته تمامېږي، سترګې خسته کوي، بل دا چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکي. کتاب چې دی ښه ملګری دی، یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي. او که دا ونه کړي دی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي، ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کینی او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري. تر لسو دقیقو څوک فیسبوک ته ډیر کینی زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي. تر لسو شلو دقیقو ځینې استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي. تر لسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپې ته یا انټرنیټ کې بې ځایه چټ او یا په اصطلاح عکسونه او خبرول درشان کوي، نو هغه ما ته سالم انسان نه ښکاري. دی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي.
بله کور آباد، ډیره مننه ډاکټر صاحب دې له چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو.
مننه، تشکر. تاسو نه هم ډیره مننه لودین صاحب.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهن وایي په یوه چاره او کار کې ناکامي او ماته مهمه نه ده، بلکې تر ماتې وروسته غبرګون او چلن مهم دی چې له ماتې سره څه کوو. ځینې عادت لري چې په یوه چاره کې بریالی نه شي، د دې پر ځای چې د ماتې پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي، سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بله مخه یې ګوري. ځینې بیا یې یخوي، نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوس یې فرشته مرسل نقل راوروي، د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
څلور ملګري د هند خلکو یو نقل. ونوی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګري وو. په دوی کې یو کارغه و، بل مګاک و، بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشحاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړې سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفې، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې باس وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري یعنی کشاپ، مږک او کارغه د نور کله غوندې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د اوسۍ درک نه و. دوی ښه ډیر انتظار وکړ، ولې اوسۍ را پیدا نه شوه. درې واړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې ویل چې خدای مکړه اوسۍ ته څه ورپېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه، کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. ده په ځنګله کې یو ځای لري اوسۍ خوار سی کړه چې د ښکاري په جال کې ایساره ده. کارغه سمدستي موږک او کشاپ ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاپ ویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د اوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تېرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او اوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښه وي زه به موږک سمدستي د اوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او اوسۍ ازاده کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی رواني کوبه. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته یې ورسوه چې اوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بېله ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د اوسۍ پښې یې بندې کړې وې. اوسۍ خوشی کېدو ته نږدې وه چې کشاپ را ورسېده او اوسۍ ورباندې چیغه کړه، کشاپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشاپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. اوسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم دادی منډه کړم. موږک د خی روسي هغه به یو سوړی عمومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نه شي وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د اوسۍ له خبرو شیبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. اوسۍ چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته، کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې اوسۍ ویلي وه کشاپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې اوسۍ ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشاپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسۍ له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشاپ په ګوتو راغلی دی، کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشاپ په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کشاپ ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشاپ په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشاپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسۍ خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوسۍ وویل، ښه پلان دی، البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به را پسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم او موږ که یاره ته به پوره وخت مومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوسۍ په بد حال کې ولیده، یقین راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسۍ پسې منډه کړه. اوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځیل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې اوسۍ تیربیستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشاپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، که نه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي. او کشاپ چې د منډو نه دی لبند بوجی سخد اووزی او پنادشی خکاری وهمونو پسی واخسته ورخطا شو تب اور باندی رغله او چه کورت روان و داس ورخکاری دلکه پا زنگلکه چه بلاوی پیدا شوی بی او دای چاری که با کما عشره او بگنیده یا با کما پان اوریک دیده او آواز بایشو دب ورخطا ورخطا وکتل لکه دیوانو سوری چه سوری نبی بلاوی بی
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سخ کال د مینې کول او جنت پونم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د خاغلی سمندر لنډې لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. خاغلی سمندر وایي غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو میناناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، په مور ته راړوم. سمندر صاحب په خیر رالی، ستړی مسي.
کور دې ودان. د هستۍ او د نیستۍ د مینهګر څښتن په ستر نامه تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو مینهګرو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا می ولوست او لاغه وروسته تقریبا هم دې سلسلې ته ورته مقاله او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوستې. دا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله هم دغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله شوې؟
د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، ربازار طرز نومېږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینا په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینا عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده. او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول و چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم. خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپله د کلام په وزرو باندې د کلام په رنګینۍ کې راټولې نقاشۍ سره وځلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به هم ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عموماً صاحب بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا یې باید د اکاډمي کچېرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو ویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغه لپاره ډیره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اورېدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده، یو چا سره یا واده سي او یا واده ونه سي، بس دغه ده. او بل ځینې نور مینیم سره بیلې فرزن د مور محبت څه ده، د پلار محبت څه ده، همداسې د ورور سره محبت څه ده، د وطن سره څه ده، دا بیا سره بیلې دوی وایي چې دا بیل دی او دغه کومه مینه چې د مقابل لور سره سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عموماً صاحب بیل شکه موږ تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ کې قرباني وپالو، نو په دې خاطر ده چې یو توده مینه ده چې زوبته او هر وګړی له خپل کورنۍ سره، له خپل کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د یو حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړي. بل هغه مینه ده چې موږ له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړۍ خیرنه او درد اخیستی، اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کنی ورته، ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقه یې څنګ سره کښېنو او د ده دې زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو. یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هیڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دا یې په دغې کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته اللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د اللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هیڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث شوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وې. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاري ساتلې ده، کوم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته ووایاست چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړې.
د مینې اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې یو شعر یې خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجمع سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجمع وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عموماً صاحب تاسو ته خپله تجربه ده، دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوی محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي مینه به خلکو ته ورکوي هر ځای ته وځي بسګر ته به مرزي د جماعت ملا سره به خاله کوي پروفیسور سره به کینی اکیډمیک چیرو بحثو ته به مر داخليږي د خونځي له شاګرد سره به هم لارې کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ور سره ویش غواړم په داسې یو کریکټر واړم نو کله خدای پاک اراده وا زبا دغه لړۍ ته پاینده کې دا ډول رنگ ورکم
سمندر صاحب د مینې په باره کې مو ډیر لیکنی وکړې فکر نه کوي چې ډیر سوي دي
عمان صاحب باور وکي ارزل کوم څه چې ما په زړه کې غوړیږي ټول هڅه مې دای چې هغه په ډیر امانته خلوص سره وړاندې کوم خو بیا بیا متوجه کیږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دی رسیدلی هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کنی دی باندې راوباسي نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه په غږ کې وسوزم یوه چغه سم او له دې سره ختم سم خو دا چغه به ژوند راوړي
خدای دې مینه ډېره کړي او ډېره زیاته مننه خدای مې بریالي لره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ساکه نندې په پیاله کې جوهر نه ساکه نندې په پیاله کې جوهر پتر خو بو کې بویدا کوثر نشته پتر خو بو کې بویدا کوثر نشته ساکنن دې په پیاله کې جوهر نشته ساکنن دې کمه دې ساکنن چتو پے پتوا کے مات والا چتو پے پتوا کے مات والا دہاں انگار چار کے شرر دہاں انگار چار کے شرر پتر کو بوکے بوئد کو سر یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا میں پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تک وا افسانہ کے اثر نہ پتر خواب کے بوئد کا اثر نشتا پتر خواب کے بوئد کا اثر نشتا او سا
ساقلم دی په پیاله کې